نیمه بجې شوې. وړاندې درته د ومی ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د تورخم دروازه بیرته د تګراتګ په مخ پرانستل شو. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د تورخم د کمیسر مولا عبدالجبار حکمت له قبل خبر ورکړی چې د تورخم دروازه له درې ساعته ځن وروسته بیرته پرانستل شوې. دغه دروازه نن سهار هلته د ملیشا ځواکونو او پوځیانو ترمنځ د خوډب له کبله تړل شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د پاکستاني چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په خبر پانه کې راغلي چې ښاغلي متقی احمد شکیب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه لازمي لارښوونې کړي، خو دا نه دي ویل شوي چې کومې لارښوونې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې هر کال په نری رنځ یا توبرکلوز زرګونه کسان مړه کیږي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د افغانستان څنګه نن لیکلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ تر 5000 ډیر پیښې ثبت شوي. نن د مارچ 23 له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدلو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. او د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سختریزې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2226 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې جګړه کې 4000 کسان ټپیان شوي هم دي.
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لیوی بلی زاوی د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هرکلای کوم. دا ونی خبرې کې چې امریکا د غغله صورت نه په لس چنده چټکی جنگیلو ته کې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پر بندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزده کلو بی برخی دی. در روشه و اختر در تاریخ پا تاکلو که در طالبان پا فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلرم خوب تر هر سلومده در تیری اونه در لوی و سیاسی مسائلو مهم تکی. افغانستان که در مستره او دکتوره و لگیدل بازار طالبانو تیره اونه یو 5000 ملایانو نا در مستره در سنت تر لاسکا اولو لپار از مهی نخیسته چه پا علمی چارو در بخت و افغانان غصه پاره ولی.
بس موږ دا غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي و، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما او ته مشتري ورکړي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه
چې بیرونی ماسو دي، بیرونی مرزي دوسته دي، داخلي مرزي داخل افغانستان، بیرونی افغانستان اصولدای عالمیه. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نروال و پانتون که پا اسلامی تعلیماتو که تر سره کردی ممکن آقا تستون زیجاد که چون دقا خلکو د ماستری سند ویشل لپارا هیس پروسیجر تروس پورو معلوم نده، و ممکن دقا نهادون در افغانستان دقا پوهنزی یا هم د شریعت و اسلامی تعلیمات و فارغین د بندیز لانده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وایي دا د موګه او پښو لوبې دي چې نتیجه یې بل اخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړي شي. ممکن چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره فعالي،
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږکه او پشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وايي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوخته ده. صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله افغانۍ ارزښت پنځلس اشاره دوه څلوېښت فیصده لوړ شوی ده. او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نوره هم ثبات ته راولي او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتۍ له کبله پانګوچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت یو سل شپېته ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورټ په جبري کولو څلوېښت زرو نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کور ته نسته نیږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تیرونی د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا یو پنځو زره دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د دولسم څوارلسم او لسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د څوارلسم د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو 5000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او دا ریساویہ ټیټولای شي ځکه چې دا خلک د پانتون فارغین نه دی او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوی دی. نو حتمن به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دا پریکړه د افغانستان راتلونکي ته ډېرې نوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګ په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دوکترا کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګ په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګ په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسته رابللې چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کې ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزې دي ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. غلطه د جنسي اپارټایډ نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت غلطه د اندېښنې وړ دی او اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د پخوانی مرستیاله سیما ستنگزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسنی وضعیت سره د موګک او پښولو به روانه ده. چې د دې په وینا پایله یې پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغه له ازادي رادیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو حقونه د هغه فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان خزو استازي نه دي.
پچیر دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ترلاسه پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم کړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او کچیر دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو خو به دوی سه دوی ته کا حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمينه درته برابر کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل سوزه بیان کړی په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمينه ورته برابر ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغه مېرمنو نمائندګي او استازولي وکولای شي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای شي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای شي خوانزه تلارسی، نو ټول امکانات ورته برابر دي و ازمکه هغه سوزی چور په بلده.
او په داسې حال کې چې اهلی هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلی هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت لمخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوي کولای.
کله بوچې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګرا تکې درو دی والی کې به هم هم داسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکانه به یو بل ته ډالې کولې دیو پر په غم او خادي کې شریکو. دا واقعا چې دردونکو هم دا او لیوړ خې بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راغلی شي، نو په خلاص لاس به موږ وکول شي چې هوا تم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هیواد کې چې هم اوسیږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د 215 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو دا چې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبند کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مېشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
کی هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي. اندوان د تاریخ پرانا کې ډیر وړاندې نظم اولی دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی بکال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به ډیر خی چې دغه سکان اندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډیر عزت او درناوی باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استادو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځن روسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ. خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړه ده. دی بانک په خپل تازه رپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدل چې په وینا یې افغانستان کې پانګه چونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوې دي. راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خې. راپور د غرض وایي د افغانۍ ارزښت چې تیر او اتلس میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالر امرستو په بنسټ پورته تللو، ل فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړی مرستیال نور احمد آغا په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارډ افغاني عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشي کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمخ خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بی لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي او غواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګو چونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصادي
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي. د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بل دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدای دې چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا دی چې هغه شته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات ورشوي دی او بل خواته ارقام دا خای چی زمنګ صادرات کم شوي دی. پدې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې ور بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات وغه کسوړې ته وګورو چې پدې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغله یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دی چې پدې کې مثلا منګه د اوچې میوي دي، تازه میوي دي، زعفران دي او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوي توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجې نه راغله دی او دا مثبت راغله دی او د نور سکتورونو ونډه پکې کم شوه دی، نو دا خوشاله نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړې اشغوري او حکومت اشغورلې و غواړي نو څه باید وشي؟
شنواره صاحب ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننی بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه سلور اساسي عوامل دي چې هغه د پاره باید کار وشي. چې هغه کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، نه په دې معنا چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړین ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیری په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې په مقدمه د لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درې مده ده چې د صادرات او واردات ترمنځ کسر باید کم شي چې په دې باندې موږ تیرې پښتنې کې هم خبرې کړې وي. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور ده هغه پانګاچونه ده، انویسټمنت ده چې کله په یو هیواد کې پانګاچونه یا سرمایه‌ګذاري زیاتېږي دا جمع د غدرې نور فاکتورونه ده باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونه نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي لزده کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري له لوري هم تایید شوی او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بي ټولګي ووي او اوس ما پرېږده غربت دلاس مش کور وساتو او که ښوونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومان ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې یاد شي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د ښوونځي وست نه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه شونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل شوی دی چې دا و په لسکونو زره ماشومان د دوه لسیزو څخه تقریبا د شونځي دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 500 میاشتو یا په بل حساب له 1600 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دی وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورت په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو، پانډیانو، مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورن په کرخه د پښتنو تګ را تک ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتون بند ځاغ کما جذبره د خدای په دې کوم بند راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میش د افغانستان پښتون دي کده پاکستان کې چا وخت راي دی زکه هر سیاسي لیډر د پتا بند ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتای تکلیف کې دای راونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې کدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غشتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړی ورځ اعلان کړ. خو طالبانو ویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلود چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوه نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان لامل دوشنبه ډیر شمیر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه په خوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادی ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خبرېدو خلک هیڅ کړي و چې د کندهار په یو سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکی ډول په نخښه کیږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو خې چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلي او طالبانو یو کوچنی ډله په ډیر تاکتیکی ډول لمنځوړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپل کړی او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نشي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نشي. د ازادۍ په نوم جبهه له دوه نیمو کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانی ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او په همدې سره نو د نن ومه ورځ لمنم رانغړم تر بلې ونې مو لنوي زاویې د مسایلو لښنن سره پر خدای سپارم.